بگذارم.
سپاس از شما. از هر سه مهمان ما تشکر که در برنامه حضور یافتن. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان برنامه فکر نو با جوانان. برنامه های رادیو آزادی نشراتش ادامه دارد.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. نن سه شنبه د 2025 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 مریض کال د غویې له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 246 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید ښځو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو په رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 980 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 26 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډیل لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړی چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبې په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارۍ غزې ته داخلې سوي دي. ټاکل سوي ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبې له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د میشلما چې نن ده د شاتو د مچی نړیواله ورځ ده چې سشکال د شاتو د مچی له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القا او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنوستویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي.
یا میرمن را سره ده چې پلی نو همدا پیسې چې د خیاطۍ نه پیدا کوي همدې نه خوري او جوان چلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې سوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګېدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. WHO د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د ویډیو پیغام په خبرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان له ایران او پاکستان راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکی ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستان تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیز کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای
زمونږ خدا تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پېښور نه جلال آباد ته او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه په لګېدلې دي، کار روزګار شته دی نه او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لاړ شو سرکاری اسپتال کې علاج دغه سینې کېږي، کم پرایویټ چې دی دا غي وس نه لرو، نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
ل ایران یو سنشوې کډوال سردار هغه چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وای دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا دومو مشهوت کې پزې
بیمه دی وای دا دومو مشته اوس په لکه چې له ایران راستنه شوی او ماشومان ته مو بیل بیل ناروغي لکه د ستوندار تبي او شری سرخکان پیدا شوی. په روغتونونو کې هم امکانات نشته، موږ په شخصي روغتونونو کې د تداوی وسنه لرو ځکه دلته نه کار شته نه روزګار. همدا اوس زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه هم نشم پیدا کولی. له دې وړاندې هم یو شمیر استنو شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو له کمښت شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې ډبلیو ایچ او ور لمخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری نسناستې، کانګو، ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالي راپور ورکړ. د مې په 19 دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څخه باندې 133,000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړ کړي. د راپور له مخې تنفسي ناروغیو او شری افغانان ډېر اغېزمن کړي چې نږدې 133,000 مشکوکې پیښې ثبت او له 300 زیاتې ورنه د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستن شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناسرګندۍ راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هېواد کمزوری روغتیايي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1000 روغتیايي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي و چې د روان کال لپاره چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولې تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,000 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې 200 سب دي 300 شپېته تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې جونی چې لوړز د کړو پات دي وایي چې آنلاین سوداګری ته مخه کړي چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې غنی نورون جونو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي. د خود دوی په خبره د کار کې لګن ستونز سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له شمیر دغه ډول شوځو جونو سره خبري کړي دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا مده چلو کوره به هر دست دکره و کاری جزان لرو، خوب دست فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یویس کلن نرگس و وی هیلی درلوده چه در اروا پوهنی به برخه که لوری زدکری وکری. خود انجونو پر زدکرو د طالبانو د حکومت به بندی سرای دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې پلاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته یې هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وخت کار خود شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم. د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره له 10 تر 13 نجونې هم کار کوي. اوس چې محدودې یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بله اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لز د کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړي دي.
دوی چې دی په بعد د مغ طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې په لینو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کړم دي نه خوري او جون چلای. شاید 50% مرسته وکم د پرسرانو. مونږ خپل پلار چې دا په فیلان بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور هغه مې تر مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله له خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي، ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سنگرتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړای دی. په راپور کې مرکز شوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول شوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی و. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغه هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه د خبرو تمرکز یې پر اقتصادي او امنیتي همکاری و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلي سوي. دای په دې باور دی چې د کورني او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه شي ښه کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلي ترام آسان نیست.
له اوسني حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناست او سفرونه حالت نه شي ښه کېدای، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو د کورنۍ او بهرنۍ او پنګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنۍ مرستو په ملاتړ به موږ وکړای شو چې اقتصاد له دغه حالت او وباسو.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبر ځواک هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګټې لري، د خپلو ګټو لپاره، د خپل مقاصد لپاره، د خپل امنیت لپاره، د خپل تنازی د اقتصاد لپاره دوی غواړي. باندې باندې احتیاط وکړي چې دوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره، چې په منځ کې دوی خدای نه خواسته استعمال نه شي، یا هغوی ته سوونه اخیز دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبره هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دوی کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کړکېچ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلارې سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
درو لویدیځو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړی دی. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلې، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کبیاهوت له 12 منیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یو محدود اندازه پریشتي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځ غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 منیټې نسل وژونکو بریټه ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیش هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشی کول او د غزې ترنګ بې وسلې کول. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لار یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو د دویم لین سړک د جوړېدو چاري پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل،
اوس پوری معلومات نه کیږي، بیخی کار پټه په ولاړ دی، کار پټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تیا افغانۍ وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغانۍ د مزدین اخلي او 130 افغانۍ د پلین کوچ او مرسیډیز نه اخلي او 1000 افغانۍ چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوس نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل، یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوس لدی عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزر له مو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار مخ کاری مو سره دغه تشوشته د پیسې شخصي جوړونه تزي. بل خو چې ګورو دوران خپل غریبان دي، ولس غریب دي، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلی دي، د اډي پیسې بیلی دي، د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخلي هغه بیلی دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نور موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتي دلالو لامل یې کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چاري یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او پکې راغلی و چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کیدونکي حقولو په بدل کې جوړیږي، خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه محل اتسنه ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دیاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې محل چې د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د ساره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه لري د روسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د ماجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکي. زه دا ورن چارواکو سره هیڅ کوم ځم سره مرسته وکي، نو موږ دا وخت نه سکول چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زګل علي حق مل د هلمند ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ساده رادیو کارکونس دا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګورئ، پاکستان زلمون د زلمون کې چې متغوانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي، نو اخر زلمون نه کې کده زلمون کې تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه، یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز دا یله چې باید د افغانستان د ماجر زلم نو وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده، دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځلس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوکې تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند ویاستئ. زه تاسو شوون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د اولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شراغلاست وایم. رانوز د کون کوز موج او تاسو نن نه یوز درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل چې د 55 صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پوری دوام لري. څلورم سفر کې اوم لوستي. رانوز د کون کو رازو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکله دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل و پیژنو، موږ او تاسو د تر سره شو تجربو په پایله کې دا سرګند شوې ده او دا شودل شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړې دوه مخ کې دوی په ټپه دریږي، یعنی تعامل په نیمه دریږي، تعامل په بشپړه توګه نه تر سره کیږي. خو دلته دغه د پر دې اساس ولې تعامل نه تر سره کیږي، ولې په ټپه دریږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل په جریان یا تعادل ته رسیدلې هڅه نه وي رسیدلې، دلته د تعادل څخه مفهوم یا هدف چې شدي په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو. ګران زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دي، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټې لوښي کې رامنځته کیږي تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کیدای سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کیدای سي چې څه اوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کیږي، تعادل رامنځته کیږي. دریم کیدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شو ولري اغیزه ونه لري، کیدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسیدلو په وخت کښې کیدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کیږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو به موږ او تاسو د د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیز قانون لرو چې دغه قانون ګران زده کوونکو موږ تاسو ته درس درکوي چې موږ تاسو د کیمیاوي تعادل کې د کتلې اغیز پر کیمیاوي تعادل باندې چې پټه په دریجه یا تعامل په بشپړه نه مکمل کیږي هغه را یادي. دا قانون چې د ګران زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1845 زېږدي کال کې د ګلبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. د پخپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته وویله چې د کتلې د اغیز قانون په نوم سره یاد کړل او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړل چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون څو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې دي. بیا هم یو مرور په کوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیې تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غش په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیې تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمنځ د دوی څه شي سي تجزیه سي دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څه شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دا ډول یا غیر رجعي تعاملات دوی نه شي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو موادو یا په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکوله دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته په محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بېرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن که چیرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو موادو باندې نه شي تجزیه کېدلی چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. بل زده کوونکو د غیر رجعي تعاملاتو څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سی سره، چې کیو سی خپل موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سی فتوان د سی یا مثال د یو اټوم غلظت وو سی باندې ترتیب اے ضرب ڈی تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوه مواد ترمن د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همو را تاسو کولای شي چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ګورو تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کې موږ تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې، بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجه اغیزه، څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. کچیر موږ تاسو ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کې یا هم د تعادل په حالت کې قرار ولري، د تعامل یو برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ تاسو ول چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسي. نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یو برخه پکې زیاته یا محصول پکې زیات سي یا تعامل پکې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتیږي تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو ښیي. که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دی چې کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید څلور موله دی. تاسو د دوی څه پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کیږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه وضع کوو، قیمتونه وضع کوو، د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دوی وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي، څلور مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولای شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه کوو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه کولی سي له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په هماغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي، ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي، کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل چې شي سوی ده د اګزو ترمیک تعامل تر سره سوی ده خو د تعامل و چپتر اپ ته بیا تاسو وګوري بیرته کچیر مول تاسو دی تایوان د ازه تودوخه ورکو د تودوخ په واسطه سره دوی پر دوا مالیکول مرسته چې په لاس راکی نایتروجن مون اکساید په لاس راکی نو په دې ځای کې مول تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته او کمی خواته د شی خواته او چپ خواته چې سوی دی زیات سوی دی اندو ترمیک تعامل چې سوی دی تر سره سوی دی رازو ګرانو زکون کې یو بل عامل اغیزه دا و چې د کتلستونه اغیزه و چې خپل کتلستونه هم کېدای شي د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري ځکه کتلستونه چې د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخشي او ما تعادل ته رسیدو وخت شي کوي لنډوي لکه تاسو په دې مثال کې چې ویني موږ تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید او اکسیجن سره تعامل کوي د دې تلمین چې یو رجی تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونه ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پیښ کړې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي درجه ای او غیر درجه ای تعاملات کوم تعاملات ویل کیږي په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي ویل کی دریم د غلظت ثابت معادله ولیکي مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به استئ ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکاینونه چې دا دواتیمې صفې څخه پایل تر یو نیمې صفې پورې به دوام ولري الکاینونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې الفاتیک مرکبات ویل چې دا د ډولونو څخه یو هم الکاینونه و چې الکاینونه خپل غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونی اشتراکی اړیکې وجود لري او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپل یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي ده په سی ان اچ 2 ان منفی 2 سره چې ان دلته کېدای شي چې 2 یا هم له 2 څخه زیات قیمتونه واخی چې موږ او تاسو ول لومړی مرکب چې ده استلین او د دوی هر وان کېدای شي چې دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم درې ګونی یا هم سو درې ګونی اشتراکي اړیکې جوړې کړې او کچیر الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سی بیا د هغوی اړوند الکینونه لاسته راځي او د الکینونو یو دوه درې ګونی اړیکې کېدای شي چې ولري نو رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د الکاینونو جوړښت ته چې په الکاینونو کې خپل یو بنسټیز عامل هغه د هغوی په مالیکول کې د هغوی درې ګونی اړیکې دي چې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونی اړیکې شتون لري چې په دې جوړښت کې درې جوړ شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکترونی اړیکې لري یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکې په اساس په دې ځای کې برخه اخیستې ده او د کاربن د اټومونو ترمنځ درې ګونی اړیکې جوړی چې د دوی چې د اس پی هایبرید سوینه په شکل کې د اس پی هایبرید په حالت کې دوی شتون لري هر یو یا هر یو یو د سیګما یو اړیکه لري چې یو ثلاثیا درجه زاویه جوړوي د اړیکو ترمنځ یو ثلاثیا درجه زاویه ده او په همدې ترتیب سره دوی چې د کاربن د اټومونو ترمنځ د پی 2 نه هایبرید شو اوربیتالونه د اس پی په اوربیتال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده او دویم کاربون چې تاسو وینئ هغه د پی د اوربیتال سره په موازي ډول وجود لري چې د اوربیتالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شو سي نه نوتی وسی لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ یعنی داخل اوسی او د دې ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونی اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پای اړیکه څخه چې شوه ده جوړه شوه ده او دې چې دی اس پی هایبرید درلودونکي دي او د الکاینونو هغه جوړښت موږ تاسو ولیدل اوس راځو د الکانونو ایزومیرونه ته چې د الکانونو ایزومیرونه سره ډول دي د الکانونو ایزومیرونه د الکانونو ایزومیرونه چې تکرارونه ځکون کو هغه د کاربونی زنجیر په جوړښت او هم په زنجیر کې د دریګونی اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري یعنی د الکانونو له ایزومیري سره څه لږته ورته دي خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی د اس پی هایبرید درلودونکي دي او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندي یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري رازو ګران زکونکو د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دي د الکانونو ایزومیري چې د کاربونی زنجیر په جوړښت او د هغوی په زنجیر کې د هغوی د دریګونی اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوو اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري او د دوی د دوو کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنه وایو چې د الکانونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو وویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو د کاربون او کاربون ترمنځ درېګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو مخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې د کاربون او کاربون ترمنځ درېګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په درېیم کاربون باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په درېیم کاربون باندې میتایل او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای شي چې د اوږد زنځیر په هر موقعیت کې کېدای شي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی وایو چې دوام کاربون باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو از اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوو څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي خو ایسیتلین چې د بیرته کیدای چې په منفی دراتیا اشاریه 15 درجه د سانتیګریډ کې چې شي په ایشه دو راځي. نو هم دې ترتیب سره دوی چې دی په اوبو کې د کچنی القینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د القینونو او القانونو په نسبت دوی چې دی زیات دی. نو دوی حلیدل خو بیا هم دوی چې دی په اوبو کې لږ څه حلیږي، یعنی لږ څه حل کېږي، او په همدې ترتیب دوی چې دی په کوچنیو القینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګرول زده کوونکو د القانونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستل، دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکه په ځانګړتیا سره، یعنی د کاربن د اټومونو ترمنځ دوی د اس پی د اس پی هایبرید په دلو دلو سره، او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډل څخه یو هم د القانونو ځانګړتیا ده چې کولای شي جمعي تعاملات سرته ورسي. خو د القانونو تعاملات چې دي هغه کیدای شي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره شي. په لومړي پړاو کې کیدای شي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره شي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي، او په دویم پړاو کې کیدای شي اولفینونه د هغوی د تشکیل شوي مشتقاتو، یعنی په القانون او د هغوی په مشتقاتو باندې کیدای شي چې شو عمومي بدلون عمومي. نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي مراد تاسو په دې ځای کې وینئ، د دې جمعي تعاملات کې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي. په نتیجه کې مراد تاسو وینئ چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللی ده، او د سوګنی اړیکې توصیفي تعامل مراد تاسو ته ورو ورو د دې ترمنځ چې کیږي تر سره کیږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکی. خو کچېره د القینونو هغه هایدروجنیشن تر اوسه ډیر سو د القینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګران ځکون کو تاسو وینئ چې د القینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته تشکیری عمل تر سره کیږي، او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب تشکیری لاس راکی. ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د القینونو چې شسول القین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو، نو ځکه په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې دلته چې په لاس راکی تعامل ورو ده، او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي. خو کچیر د القینونو هغه پولیمرایزیشن ته ځیر سو، د پولیمرایزیشن کې دی کولای شي چې د کتلستون په شتون کې یو بل سره تعامل وکړي، او د شرایط په پام کې نیول سره کېدای شي بیلابیل مرکبات شي ترې لاسته راشي. نو په همدې ترتیب تاسو ګوري په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي، په نتیجه کې بیلابیل مرکبات ترې لاسته راځي. او په همدې ترتیب یو هم د القینونو تعویضي تعاملات ګران ځکونکو چې ایسیتلین مالیکول کولای شي چې د هغه د مونو القالیا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو، او په همدې ترتیب د فلزات سره شو کړي تعامل وکړي، او په نتیجه کې شي د دوی د ایسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره شي، او د ایسیتلین او د هغه د مونو القال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي القلیو د اغیز له امله، یعنی د القلی فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د القلی فلزات په واسطه سره چې شي یو تعویضي تعامل ترسره کړي، او په نتیجه کې اسیتلایدونه ورڅخه چې شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ تاسو القینونه دي د تیزاب په توګه د دې سره چې کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي، او قوي القلی ته چې خپل پروتون اور کوي یا پروتون اور کړي دي اسیتلایدونه، یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات چې کیږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی چې کیږي هایدرولیز کیږي، او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا کچیر وګورو دوی د دوی القانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه تشکیږي لاسته نسته کوونکو. یو هم موږ او تاسو ول چې د القانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب ایسیتلین و چې خپل ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي. خالص ایسیتلین چې د هغه په صورت بوی نه لري، خو د ایسیتلین دغه بد بوی چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایت څخه ترې لاسته راشي یا منځته راشي، او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بد بوی کېدای شي د هغه څخه وجود ولري. او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کې په منحل دی، په اوبو کې حلیږي، خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري، نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي، نو په همدې بنسټ خپل د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډېر احتیاط وسي، ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالری ژول پر مول ده کېدای شي چې څه شي تولید شي. نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې هم ویل چې د القاینونو لومړی مرکب ده، په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتیګراد تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولای شي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق د ځیر سو د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکساید او یو اندازه شور څخه لاس ته راځي، انرژي ور څخه لاس ته راځي، او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین موږ ته په لاس راځي، داسې په دوام پړاو کې موږ تاسو ته چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي اوړو. کله زده کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ.